السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه وی چې په قندهار کې نامعلوم وسلوالو د ولسی جرګې په خوانه غړې عبید الله بارکزی وشلې ده د غراس دا هموري چې په هلمند کې نن دوه چودنو ملکی وګړو او یو شمیر سیمایزو مقاماتو ته مرګ ژوب لاړولې ده آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ولسی جرګې د استاذي عبید الله بارکزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوې دي د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له وسلولو ژغورلې دي نو پیژاندو وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو په خوانی استاذي عبید الله بارکزی په ډزو وواژه د کندهار امنیه قومندان تادین خان پیښه تایید کړې ده او ویلې دي چې حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلې دي پیښه نن ماپښین په کندهار کې سری جامع ته نږدې استوې ده شپېته کلن عبید الله بارکزی په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې او وی ویل چې په دې اړه به دوی تحقیقات کوي د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د مرکز لشکرګاه په کرزی سټیډیوم کې نن د بزګر د ورځې په جشن کې د دوو ماینونو په چاودنو کې درې تنه وژل سوي او دېرش نور ټپیان سوي دي د اعلامیې په حواله په وژل سو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی د هلمند والی محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړشیو ماینونو په ذریعه انفجار وکړ
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویار د کرنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي د چودونو مسؤلیت وسلولو طالبانو منلې دی د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ مخته روانه ده د دوی په خبره چې تر اوسه وزیات کسان د دې غي اردو لپاره روزل سوي دي په هرات کې د 200م ظفر قل اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته وویل
پلویدی زون کې موږ شپږ ټولي جذب کړل درې ټولي په هرات یو په بادغیس یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي خې نتیجې مو اخیستې دي خلک هم د محلي اردو د سرتیرو ملاتړ کوي
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولي دروزل کېدو په حال کې دي او په هر ټولي کې 121 کسان شامل دي د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسې حال کې پیل شو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې 200 ښوونځي تړلي دي د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو علت روانه ناامني ده خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د 6000 ښوونځیو د جوړولو چارې روانې دي
جلال باب مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي کار یې عملاً شروع دی او د دې پاتې لپاره ان شاء الله غواړم د ډونران سره په تماس کې پیسې
په افغانستان کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمن جګړه روانه ده چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل سوي د کونړ د ولي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه له تېرې شپې راهیسې روانه ده د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلې وو د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو ساتونکو ویډیو وښوده چې له ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر دی د دغو ژغورل سوو کسانو هرکلی وکړ د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوو یې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د پاکستان ایالت په چغې سیمه کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سوي وو د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي په سوریه کې وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریه شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تشپنوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تشپنوم خلافت چې وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم و اوس ختم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ پای پر رخصتی لاړ سی. د سپین مانی په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر په بریتانیا کې پر ولاړ سو باسونو او د دوړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د قندهار پولیسو یې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزي د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. نوموړی نن د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. په روانه خبرونه کې په هلمند کې د نن ورځې د چاودنو په اړه هم اوري او د غراس دا هم اوري چې په روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر افغان زده کوونکي په داسې حال کې چې نن نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی د کتابونو له نشتوالي او کموالي شکایتونه لري.
کتاب توضیح کرد داده شد توضیح کرده کلوش تکت کسا شش تاشه مجبور از بازار بخره. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځه تلو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه یو 1206 نوی په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې ووري. راپورونه وایي چې په قندهار ښار کې د ښار په شپږمه ناحیه کې نامعلوم وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله بارکزی په ډزو وژلی دی. د قندهار پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او برید کوونکي په تیښته بریالی شوي دي. همدا شیبه له قندهاره زموږ همکار صادق رښتینی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، د دې پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
پر عبید الله بارکزی برید نن غرمې وروسته د کندهار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند مستو په سیمه کې شوی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پر عبید الله بارکزی حمله د مهم چوک دی دلته رامنځته شوی دی. دوی وایي چې لومړی ښاغلی بارکزی وروسته د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې ایسا ورکړی ده. ده وویل چې د برید په اړه لا هم څېړنې روانې دي او تر اوسه نه ده چې عبیدالله بارکزی کندهار ته له څه لپاره راغلی وو، خو باید ول ورده چې عبیدالله بارکزی په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی وو او د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې هغه له کابل څخه کاندید وو او لا اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
رښتینی صاحب، آیا نو موري تا مخکې له دې کوم ډول تهدید شوی او د څه ویلیو چې د ژوند له خطر سره مخ دی که څنګه؟
تقریبا دو کال مخکې د عبید الله بارکزی زوی په یو سوال برید کې په کابل کې ووژل شو او تر هغه وروسته عبید الله بارکزی د رسمي سره خبرو کې دا تایید کړی و چې پر هغه د حملې پلان شته.
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزی د وشل کېدو په اړه در سره تازه جزئیات شریکول. نوموړی عبید الله بارکزی د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د ناپېژندو وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لور ته د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن دوه چاودنو یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان کړي دي. همدا شېبه له لښکرګاه څخه زموږ همکار سردار محمد الیاس دای را سره د ټلیفون په لیکه کده دای سپ د لخرګا د نن امنیتی پیخه تازه جزئیات سدی فکر کوم چې خاغلی دای سره زمونږه ټلیفوني تماس پرې شوې ده. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې خپل همکار سره مو تماس ټینګ شي او دغلته د نن ورځې د پیښې په اړه چې د هلمند ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې د دوو چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته له هغه څخه تازه جزئیات واخلو. ځینې رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمېر ملکي مقامات د هلمند په دغه چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا دقیق معلوم نه دی چې کوم مقام او کوم چارواکی پکې وژل شوی دی. محمد الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه کې دایی صاحب مخکې مو پښتنه درلوده چې د نن ورځې د دې امنیتي پیښې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
مراد صاحب سلامونه او نیکیر به ومنئ. جزئیات دا دي چې د پیښې د دایې پخې ایمرجنسي روغتون ته د ډېر څه ټپیان له منځه بعضې رخصت شوي دي او ویل کېږي چې روغتیايي وضعیت ښه دی. اما څو شپې مخکې مې د ایمرجنسي روغتون د ډاکټر سره چې نه غوښته وګټې شاس خبرې وکړې وویل هغه راته چې د ولایتي شورا د مرستیال عبدالله علیزي او د ملي امنیت د مرستیال آصف خان روغتیايي وضعیت لږ د اندېښنې وړ دی او پاته نور اکثره ټپیان چې دوی ته وړل شوي وه د سفیر ټپونه تر درملنې وروسته رخصت شوي دي او کورونو ته تللي دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دای څخه مو د لشکرګاه د نن ورځې د چاودنو په اړه اوریدل چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ټپیان دي. په هغې کې د هلمند یو شمېر سیمه ییز مقامات هم شامل دي چې د دوو د ښاغلي دایي په خبره روغتیایي وضعیت لږ څه د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په کندهار کې د ولسي جرګې د پخواني غړي د وژل کېدو دغه راز په هلمند ولایت کې د نن ورځې د چاودنو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډېدو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري او وایي اصلي هدف دا دی چې انتخابات له تقلب پرته ترسره شي. خو د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ځنډېدو انتقادونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخاباتو بیا ځنډېدل به ورته د منلو وړ نه وي. تفصیل له ناجیه صاحب یې اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوه میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایه ریاست او د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایه ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوری ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه ریاست او د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډېدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتبار رڼو او شفاف ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کړې او مداخله نه کی. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي چې باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایه رئیس تر څنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډېدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاب انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړاو ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
په ډاډ سره ویلی سو چې د حکومت له مداخلې پرته کار نه کېږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وي کړې. همدا حکومت دی چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخلې باید لاس واخلي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید فرامرز تمنا بیا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ښه چمتووالی ونیسي او لیورټیا ویلوډی کړی دا یو پرځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسیون سره لازم مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبله اوختل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنې پارول دي. د دې کمیسون اجرایي رئیس موسی محمودی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرګ شوبله اوختل خي چې د جګړې ښکېل خواوې د خلکو د خوندیتوب د خلکو خوندیتوب تشمن نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. په دې اړه نور له واصل وسال ورو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبله په لوخ خنړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړی او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبې پورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د خی چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروع سالې تلفات داشتیم.
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړۍ او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړۍ او حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون دولس تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړۍ او درې ورځو کې ملکي وګړو ته اوخت مرګ شوبله خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکي وګړو ته د مرګ شوبله د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
ایمانو محمد یونس یو تن دکاندار نه کوي نه سي موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخان ګل سم از ولایت کابل خاص مایه اس کنه می جنگ بس کنن بازی کلی مظلومو می مره ک می مره غریب می مره تیماج می وانه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر سلور زرتنه و چې 922 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي راډیو خبري آل محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلې، د دوو ښوونځیو له زده کوونکو سره خبرې کړي او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شتو امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو، مکتب هم جوړ ده. من ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پوره دي. یو نه کتابونه راکلي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد مونږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال باغ مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیول چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله اوس د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتونیږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بیلابیلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان په سړو سیمه کې نن تعلیمي کال پیل شو، یو شمېر افغان زده کوونکي بیا د کتابونو له کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانونه ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. کابل کې یو شمېر افغان زده کوونکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر کال ورته په سمه توګه کتابونه نه رسیږي او اړ دي چې له بازار نه ښوونیز کتابونه وپیري. له دې سره د پوهنې وزارت مني چې په بازار او مارکیټونو کې په ناقانون ډول ښوونیز او د پوهنې چاپ کتابونه خرڅیږي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې ورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب توزیع کده ته شه توزیع کده کلش ټکا ټکا ساک شش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
دمانم شامله ده از جز لیسی علی الفت مکتب کم اول سنف مویلی دوم سنف کامیاب اسم اول سنف کتابونم خپل رخصی دوم سنف کتابونه خپل رخصی
د سالس که مکتب بر ما کتاب ندادم چې د سنف اولم خودم کتاب ګره خریدم د سنف دومم از وزارت معارف میخوایم که بر ما کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنیو له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي لس پاڼې وي شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل راغی کتابونه و کتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
با پیسې بسیار ناچیز و اونا با زور مفروشن.
لدی سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم میکانیزم نه لرو، خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څو موده وړاندې ویلي و چې سږ کال به د 15 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنیو ستونزې واورېدې.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو په اف ایم سل 0.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. د کندوز ولسونه د جګړې پر خکېله خو غږ کوي چې نور د جنگ لاس وخلی او په خپلو کې د سولې ته کښېني. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولسونه د جګړې پر خکېله خو غږ کوي چې فوري وربندې وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې خلک نور له جګړې ستړي شوي دي او ټول د سولې تږي دي، او دغه راز د جګړې پر خلو غاړو غږ کوي چې فوري وربند اعلان کړي او خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دې 40 کلنې جګړې کې هرې کورنۍ ته بېساري ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي او نور خلک جنگ نشي زغملی او فوري وربند غواړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال غلام حیدر حیدر په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
او د عاجل اوربند لپاره مو خپل غږ جکله. مونږ عمده شعار دا دی چې مونږ په دولت او د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې جنگ ته بس وایي او سولې ته غاړه کېږدي تر څو یو باعزته او سولهمیز افغانستان ولرو.
د هغوی په خبره چې جګړو او نامنوی د خلکو ژوند تریخ کړی، ځکه په هغو سیمو کې چې جنگ دی هلته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او له کبله یې ګڼ شمېر ځوانان او ماشومان له ښوونې او روزنې څخه محروم پاتې دي. د کندز یو تن قومي مشر محمد ناصر شیرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدای د پاره د قران د پاره چې په هر څه باندې تاسو راځي کېږي اورونو کدا جناده کاغه جناده موږ نور تم سوي له جنگه. هر ورځ جنگ ده، هر ورځ بمباري ده، هر ورځ انتحارونه دي، هر ورځ بره قطعام وژنه ده او جنگ نه غواړي سوله غواړي.
دوی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسني شرایطو کې خلک هر ډول سرخوندونو ته چمتو دي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي تر څو راتلونکي نسلونه په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان څخه او دولت څخه موږ دا غواړو چې مسله دا تشبه تر څو چې سولې مذاکرات کېږي تر هغې دمه پورې راځئ خپل هخوا ته چې مري هم زموږ ستاسو ورونه دي او که دې خوا ته مري هم زموږ ستاسو ورونه دي. دغه په خاطر دغه ملي حرکت هم ایجاد کړ په واسطه کندوز کې زموږ دغه دوام لري.
دوی زیاتوي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت د جنگ غځولو پر ځای باید د سولې او وربند په میکانیزم کار وکړي څو د روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله زاخل، او امید عمر خیل په دیاړې وویل
له وخت تنظیم اکمالیږي د بل چانه د بل چا په دستور د بل چا په پیسو باندې باید چې اسلامي حاکمیت افغاني حاکمیت دلته منځ راشي موږ په دې اصولو باندې صلح غواړو
وسله والو طالبانو څخه غواړم دغه پیشنهاد چې دولت دوی ته کړی دی دا پیشنهاد دې قبول کړي تر څو افغانستان باثباته شي او زله طالبانو څخه غواړم چې خپل وسله په ځمکه کېږدي او راځي شي سوله دې وکړي
کندزیان ټینګار کوي چې په دې ولایت کې ټول میشت ولسونه په پیاوړي اراده قوي عزم ملي هوډ او یووالي سره د خپل هیواد د آبادۍ سوکالۍ او پرمختګ لپاره هر ډول سرښندنو ته چمتو دي او دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د هیواد د آبادۍ په بهیر کې سهم واخلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او څلور نیمې بجې شوې دي. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
نا پیژند وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی په ډزو وژل دی. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په پیښه کې ځینو دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر اوسه پورې تر اوسه زیات کسان روزل سوي دي. د کونړ ولایت په چپېدرې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. دغه امنیتي ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا په بلوچستان کې تښتول سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د اوکراین پر موضوع او تجارت بحث وکړ.
حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نس پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې دي. خو تر هغه مخکې له رحمت الله افغان نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د ماليزیا د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته یو د دوه په مقابل کې ماته ورکړه. د غلوبه د افغانستان په وخت شاو خو یوه بجه پیل شو چې دواړو ټیمونو یو یو ګول او په اتیمه دقیقه کې ماليزیا دوم ګول په کولو سره لوبه وګټله. لوبې ته له نوې دقیقې وروسته اته دقیقې نور وخت هم ورکړل شو خو دواړو ټیمونو کوم ګول تر سره نه شو کړای. په لوګر کې د یو جمعي اعظم د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د لوګر د والی بیان شمشاد لاروای وایي چې دغه جمعي اعظم د 5 میلیون افغانیو په لګښت د پل علم ښار د مامورینو په ښارګوټي کې د 1800 متره مربع ځمکه په ساحه کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې نور ضروري ملحقات هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په دغه بلد کې د سپورت مینهوالو د یو اساسي جمنازیوم د نشتون په اړه شکایتونه کول.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزی څپې وځاپه. د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمیر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسنز او مشکلات سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار ل والی شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. ل دبي وورو چې د ننګرهار حالات او څنګه دي په بلابلو مسایلو کې به ور سره خبرې اترې وکړو. ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مراکه پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کی چې ننګرهار ته تللی یاست. پام دې کومه موده کې مو څه درکړل؟ له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ کیمرابانی او کی پایلې لامدینه کیمرابانی؟
نو ډیر زیاته مننه. اول خدای دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوه او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه امنیتی سکتور دی او کډانو دی دا ټول په خپل ځای دی نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دی نور هم ښه شوی ده خراب شوی نه ده نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا دی چې دا موجوده وضع وساتل شي نو په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته د دې ساحه کې په دې خاطر باندې دا